قرآن فکر له ازادي رادیو نه
بیا مې هم سلام ومنه ستړي مشه په دې هله چې تاسو ټول مراته روغ جوړ یاست. د سیشن بي ورځ د ځوان فکر په پروګرام کې زفریده سیال د تای روشاند تخنیکی چارو په سمبالښت تاسو قربانی یو. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو تاسو ته یادونه وکړه چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې وو چې ځوانانو په تیر میلادي کال کې کم کارونه ترسره کړی دي، کوم موخه چې ټاکلې وي په تیر کال کې هغه ته رسیدلې دي او کنه دي رسیدلې. په ټول کې د تیر کال لاسته راوړنې څه وي او د چې نوې میلادي کال پیل شوی دی د دې لپاره څه پلان جوړ کړی کنه، ځکه چې نن د جنوري 2 او د هغه کال 2 ورځ ده. همدارنګه دوی غواړي چې په دې کال کې کوم موخه ترلاسه کړي، کوم بدلون غواړي چې په ژوند کې راشي او د چې په افغانستان کې اوس مهال د دغه بدلون لپاره څومره امکانات شته دي، د دوی په خپل ژوند کې څومره امکانات شته دي او په ټول کې د حکومت له خوا ورته څومره امکانات برابر دي چې دوی وکولای شي هغه تغییر پسې چې دوی ګرځي په خپل ژوند کې په دغه یو کال کې راولي. په خبرونه کې سره ملمانه شته هر یو خبري آلتا چولي غورزنګ په پاکستان کې مشت افغانه فالا دیوا مرخيله د پانتونو ساده مدني فعال بلال عمر او خبریال عبید الله برسره په خبرونه کې وی. تر اوسه پورې موږ سره تاجولي غورزنګ او بلال عمر وصل دي. تاسو دوه ستړي مشه په خیر راغلي. غورزنګ سپ کله تاسو سره پیل کړو، تاسو په ټوله کې تیر کال کې کوم هدفونه ټاکلي وو؟ سمو لاس راوړنه درلودله، هغه اهداف مو چې ټاکلي ورته ورسېدې کنه؟
اول خو سلام درمننه ټول اوریدونکو ته، سلام تاسو ته، سلام. اصلي خبره خو دا ده چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې ډېر مسائل داسې وو چې ډېر مسائل داسې دي چې دا ټولنیز او سیاسي وو، او سیاسي مسائل سره خوا کې اقتصادي مسائل هم وو. په افغانستان کې کله چې په دورسي څوکرونو کې دغه سیاسي اړې دوړې راغلي، یو لوی بس پکې دا و چې د ډېرې خلکو هدفونه، ارمانونه، هیلې هم یو ډول ننګونو سره مخ شوي. او دغه ننګونې داسې چې کله په هیواد کې سیاسي مسایل بدلېږي یا سیاسي مسایل تغیر کوي، ځینې هدفونه، ځینې هیلې او ارمانونه هم یو وخت لپاره ټکنی کیږي. معمولا هدفونه چې کله ټاکل کیږي یا انسان چې کله هدفونه ته رسیږي، د لپاره اوږدمهاله فکر کیږي، لنډمهاله او اوږدمهاله. په لنډمهال کې به دا سې چې په دې کې هم ځکه کله ناکله د سیاسي مسایل، اقتصادي مسایل، ځینې ټولنیز مسایل بیا هم پر وړاندې ځینې ننګونې را پیدا کوي یا پر وړاندې خنډونه را پیدا کوي. خو مسله دا ده چې په هیواد کې روان سیاسي مسایل، په هیواد کې روان ټولنیز مسایل، اقتصادي مسایل، دا د دې زله د سبب کیږي چې ځوان کوهل نه یوازې بلکې هغه کا اهل کان دی، هغه کنجونی دی، دا د خپل هدفونو پر وړاندې یا د خپل ارمانونو پر وړاندې یو ډول ناهیلي احساسوي. او دغه ناهیلي ډېر زله د سبب کیږي چې ډېر زله هدفونه، ارمانونه په کاغذونو لیکلي پاتې شي. دا ځکه چې په یو هیواد کې روان سیاسي وضعیت، روان ټولنیز او اقتصادي وضعیت، دا مخامخ په یو وګړي، په یو کورنۍ، په یو ټولنه کې په هر کشر باندې منفي اغیز کوي. مونږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې ورسته کوم سیاسي بدلون چې راغی، دا کلار خو ځکه په ډېر نه غږیږي، نو دا مخامخ په هدفونو او یا د انسان پرمانونو باندې هم یو ډول اغیز کړی دی. او دا اغیز ډېر زله داسې ده چې کله چې انسان داسې لوی ټکان وخوري، لکه کله چې په یو چا زلزله تېر شي، نو زلزلې نه وروسته چې بیا انسان بیرته راځي په خپل هدفونو باندې کار کوي، په خپل ارمانونو باندې کار کوي، دې ته لام بیا وخت شته وي چې باید بیرته سا واخلي او لږه سا اخیستل وروسته بیرته سترګې وغړوي، فکر وکړي چې اوس تکول څه دي. زه فکر کوم په افغانستان کې تیرو دوه کلونو کې، په تیر یو کال کې او په راتلونکو په لنډو څو وختونو کې به دغه مسله به د ځوانانو پر وړاندې وي چې ځینې هدفونه به یا دوی چې کوم هدفونه ټاکي یا هدفونو ته ځان رسوي یو ډول به ننګونې وي، ځکه هدفونه ډېر ځله که څوک وغواړي کوي نه غواړي. هدف ټاکل خپله یوه سیاسي مسله ده، هدف ټاکل یوه ټولنیزه مسله ده، هدف ټاکل یوه اقتصادي مسله ده. کله چې دغه درې برخې یو مسله زده ولې که چېرته په رسم کې په کاغذ باندې له یو بل نشي لیدونکي یو بل سره اړیکې لري، چې په ټولو کې هغه سر زاویه برخه چې دغه بیا سیاسي مسله ده. کله چې په یو هیواد کې هغه سیاسي مسله لا هم ټولنیز شوی نه وي، نو خلک د خپل هدفونو په اړه ډېر واضح نه شي غږېدلی چې زه خپل هدف ته رسېدلی یم یا خپل هدفونه مې چې کوم ټاکلي ته به ورسېږم. ځکه چې د زلزلې په جریان کې یا د زلزلې پر مهال هیڅوک هم دا فکر نه کوي چې کوم هدف ته ورسېږي، بلکې د زلزلې پر مهال یوازې دغه هدف وي چې څنګه دی ژوندی پاتې شي او د ځان ژوندي ساتلو لپاره یو لوی تیوریک بحث دی چې ته څنګه خپل خېټه مړه کې یا خپل څنګه ځان وساتې یا خپل ځان څه ډول آرام کې. نو کله چې دغه درې مسلې وي بیا هدفونه ډېر نه راوړاندې کېږي. که سم دغه به غفري هدفونه وي، خو هغه هدفونه چې تاسې کوم بحث ترنه کوئ کوم په مؤثره نړۍ کې په ماډرن نړۍ کې بحث پکې کېږي، هغو هدفونو ته رسېدلو لپاره هغه وړاندې مې چې کوم درې نقطې یادونه وکړه دغه ډېرې ضروري او ډېرې اړینې دي.
غورزنګ صاحب، ستاسې په ان باندې اوس مال چې په افغانستان کې کم ځوانان دي، ستاسې په ګډون باندې، یعنی دوی چې دغه تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، کوم اهداف چې ټاکلي خامخا ور باندې دغه درې فکټورونو اغیز کړی؟
زه فکر کوم چې دا ما لکه مخکې یو ټکي ته اشاره وکړه چې دغه فکټورونه هم چې دي د یو بل نه شلیدونکي دي. که یو څوک وایي چې زما اقتصادي مسله ښه ده، ټولنیزو مسلو سره مخامخ کېږي، او که وایي چې زه ټولنیزو مسایلو سره ستونزه نه لرم هلته مخامخ سره اقتصادي مسله وي، او که کله بیا اقتصادي نه وي مخامخ سیاسي مسلو نه خو هېڅ ځان نشي ژغورلی. په لویو سیاسي بحثونو کې دا بحث رامطرح کېږي چې په یو هېواد کې سیاسي وضعیت داسې ده لکه کله چې په سهار کې په یو هېواد په یو ټولنه باندې لمر راخېږي، یعنی دغه سیاست دوی لمر سره تشبیه کړی دی. او دا مونږ تاسې ګورو هم، یعنی مونږ تاسې و هم کتل، دا که په تیوریک لحاظ وي که په ملي لحاظ وي، کله چې په یو هېواد کې لمر، کله چې په یو هېواد کې سیاسي مسله تکنی زرنه راخېږي، رڼا پر وړاندې خلک ستونزې لري یا په رڼا سره یې لاسترګې نه بل دي شوي، نو معمولا هغه په زه دا ویلی شم چې د ده هدفونو پر وړاندې به ننګونې وي. حتی که یو څوک وایي چې زما پر وړاندې چې دی فرض که سیاسي مسله هغه نه دی، یا ما ته اقتصادي ستونزه نشته، ټولنیزه ستونزه هم نشته، خو دلته که د سیاسي وضعیت ګوري دا د دې وړ نه دی، یا دغه لمر هغه ډول نه دی راختلی لکه چې څه ډول باید خلک ځان ورسره یار کړي. ځکه دغه د لمر سره د سترګو بلیدو لپاره چې تر څو سترګې دې ورسره بلدیږي، ستا ذهنیت ورسره برابرېږي، ستا هغه شعوري مسله ورسره بلدیږي، ستا ټولنیز اخلاق ورسره برابرېږي، دا وخت اخلي. ځکه چې که تاسې زه دغه په طبیعي لحاظ که تاسې مثال ورکړه، که یو انسان ته تاسې مخامخ سترګو ته یو دم رڼا وراچوئ، نو دا چې تر څو بېرته سترګې برابرې وي ډېر شیان تېر راغلي وي. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر څو دغه د لمر مسله، دغه د سیاست مسله یو ځای ته رسېدلي نه وي، نو تر هغې پورې که څوک هدفونه ټاکي او دغه هدفونه به یا زه فکر کوم چې ډېری خلکې که ټاکي هم پر وړاندې بې زړه نازړه وي او یو ډول به خپلې ننګونې ځان پر وړاندې ګوري.
مننه غورزنګ صاحب، تاسو به بیرته راوګرځم. عمر صاحب، که تاسې ته راشم، که تاسې راته ووایئ، تاسې په دې اند یاستئ چې هر هدف چې تاسې ټاکلی دی که هغه مو د ځان لپاره و، د یو ښوونکي په توګه باندې، که هغه مو د محصل لپاره و چې تاسې ورته تدریس کوئ، همدغه ننګونو سره مخ شوي یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه آغلی سیال تاسو ته، درنو میلمنو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. زه به د خپل خبرې په یو شعر باندې پیل کړم. په فارسي کې وایي: وای درجا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. دقیقا چې په هره ټولنه کې ستونزې شته، په هره ټولنه کې مشکلات شته، او په هره ټولنه کې ناخوال شته، حتی که چیرې موږ پرمختللو ټولنو ته ورګرځوالتم، د سیمه د شټو زمینی مسایل دي او هیڅکله انسانان مبارزه ته یا هیڅکله انسانان هڅې ته ضرورت نه لري. بلکې په هر ټولنه کې انسان خاص ضرورت لري. په هر ټولنه کې کاغه پرمختللې ده، کاغه ورسته پاتې ده، انسان اهداف ته ضرورت لري او انسان موخ ته ضرورت لري او بالاخره تلاش او کوشش ته ضرورت لري تر څو خپل موخ ته ورسیږي. کېدای شي په ځینو ټولنو کې ځینې موخې ترلاسه کول ستونزې ډېری، اما په ځینو ټولنو کې د دغه موخ ترلاسه کول یا رسیدل دغه موخ ته اسانه وي. دا فرق د موخو یا د اهدافو ډولونو ته، اما په ټوله کې خپله انسان هغه د تغییر یو وسیله ده. یعنی انسان کولی شي چې حالات تغییر کړي، ځکه که حالات په ټولنه کې راغلي دا د انسانانو لاس دی، او که چیرې بیرته حالات بدلیږي هم دا هم د انسانانو لاس دی. نو په ټوله کې په هر شرایطو کې که چیرې انسان ووسي ژوند کوي، په هره ټولنه کې د اهدافو تعینول او اهدافو ته رسیدل دا یو ضروری او اهم کار ده. که چیرې موږ په ټولنه کې بې هدفه اوسېږو، سیاسي اوضاع ته وګورو، ټولنیز اوضاع ته وګورو، اقتصادي اوضاع ته وګورو او فقط لاس تر زنې ناست اوسو، نو دغه تغییر به څوک راولي؟ هېڅکله د یو ځلي په ټولنه کې چې یو انسان شپه ودی شي سهار جیک سي ټولنه ګل ګلزار وسي داسې نه شي کېدی، بلکې همدغه انسان ده چې د ټولنې د تغییر سبب ګرځي. نو په دې اساس صحیح ده چې په ټولنه کې
به سره عمر صاحب که بیا دې موضوع ته تم شو، اوس که چېرې سیاسي او اقتصادي او دغه نورې برخې ورنو باسو، ځینې ځوانان په افغانستان کې دي، تاسو کېدای شي د محصلینو په ډله کې هم کتلی وي، چې هغوی دغه اقتصادي فکټور چې مخکې غورځنګ صاحب یادونه وکړه دا ډېر وي، د اقتصادي ستونزو له کبله پانتون پرېږدي، کېدای شي د هغې هدف دا وي چې زده کړې وکړي، خو اقتصادي ستونزې ډېرې شي پانتون پرېږدي، یا که اوس بندیزونو ته وګورو سیاسي پدیده ده، نظام پر نجونو باندې محدودیت وضع کړی، کېدای شي ډېرې نجونې دا هدفونه د سږ کال لپاره دا ټاکلي وي چې دوی به پانتون ته ځي، یا نه پوهېږم ډېر داسې ورته خوبونه او خیالونه به لري خو دوی نه شي کولی. بیا دې برخه کې یعنی څنګه یو انسان په یوازې ځان تغییر راوستلی شي تر څو وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي په دې برخه کې؟
البته که چېرې دغه موضوع ته متوجه شو، ځینې اوقات دا یو طبیعي حالت ده چې انسان کولی شي ځینې موخې چې پوهېږي چې په دغه شرایطو کې د دغه موخې ترلاسه کول دا یعنی قابل دی لاسته راوړلو نه ده، یا امکان نه لري، کولی شي په ژوند کې نورې موخې ځان ته وټاکي. یعنی که چېرې مثلا موږ تاسو په افغانستان کې ګورو ډېر ځوانان ناهیلي دي، یا مثلا زموږ خویندې نجونې هغوی مکتب ته نه شي تللی یا پوهنتون ته نه شي تللی، نو دا یو حالت ده چې دا حالت به تر آخرې نه پاتې کېږي، حتما به په ټولنه کې تغییر راسي، حتما به همدغه انسانان همدغه وګړي د ټولنې ژوندي خلک دا به حتما تغییر راولي. ولې که چیرې موږ دغه موضوع په پام کې ونیسو او فقط په همدغه موضوع باندې تاکید وکړو چې مکتبونه تړلي دي، پوهنتونونه تړلي دي، موږ نشو کولای پوند راځي چې موږ په نورو بدیلو لارو کار وکړو، دغه وخت څنګه استفاده وکړو؟ داسې یو هدف وټاکو چې په همدغه سیاسي شرایطو باندې، په همدغه ټولنیز شرایطو باندې موږ کولی شو دغو اهداف ته ورسیږو. اوس که چیرې مثلا موږ تاسو ګورو ډېر زموږ خویندې دي چې هغوی د همدغه فرصتونو استفاده کوي، صحیح ده چې مکتبونه به بندي، پوهنتونونه به بندي، اما ځان ته ځینې نورې بدیلې لارې پیدا کړي، مثلا ځینې کورسو ته ځي فرضاً، ځینې مثلا ځینې نور هغه مسایل چې اوس په ټولنه کې هغوی ته اجازه ده، یا مثلا خیاطي زده کوي، یا مثلا دینی علوم زده کوي، یا فرضاً ځي یو نوې ژبه زده کوي، یا ځي مثلا ځینې نور هنرونه زده کوي په ځینې برخو کې چې هلته مثلا د ښځینه فرضاً لاسي صنایع یا داسې نورو کارونو کې ځان مصرفوي، او د دغه لارې کولی شي چې یو نوی هنر، یو نوی شی زده کړي. همداسې که چېرې راشو په محصلینو باندې، که چېرې یو محصل د دې وړتیا اوس نه لري، یا د اقتصادي مسایل او مشکلات له وجې خپل پوهنتون پرېږدي، خیر دوی کولی شي چې مثلا یو وقفه راولي. دوی کولی شي که چېرې مثلا موږ تاسو ګورو په ټولنه کې یو انسان که چېرې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي او دغه هدف لاسته راوړل ناممکن نه وي یا شرایطو ته برابر نه وي، راځي چې خپل هدف بدل کړي د یو موقت مدې لپاره. مثلا راشي د لږ لږ په دې اقتصادي مسایل اقتصادي فکر ځان ته پیدا کړي، شپږ میاشتې یو کال لږ اقتصادي فعالیتونه هم کړي تر څو بېرته یو عاید ترلاسه کړي، او د دغه عاید په ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مثلا زه به یو مثال درکړم، اوس به خلک وایي چې دومره پیسې به نه وي، چې دومره سرمایه به نه وي، چې دوی لاړ شي او بلاخره په غوونه کاروبار شروع کی، بیا دغه نه لاشي پانتون شروع کی. یعنی کولی شي کچیر یو ځان ته وګور، هر ځان سره یو سل افغانی، یو 500 افغانی به لاړ دي شي، هغه ځای کې چې مثلا په 500 افغانی باندې یو چتر لاسه کولی شي، یو کارت لاسه کولی شي، په هغه کې روزمره سل افغانی، 500 افغانی، 200 افغانی به تګسلی شي یو مدیر لپاره، ځکه شرایط اوس موږ مخکې د شرایطو مسایل چې کله شرایط بد راځي، نو په دې شرایطو کې هر انسان کامیاب ده چې په دغه شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې ما یو شیر ویلې، په دغه بدو شرایطو کې کار کوي او بالاخره زحمت باسي، بېرته یو عاید ترلاسه کوي او بېرته د خپل پوهنتون شروع کوي. ولکه چیرې یو ځوان په دې فکر چې نور اقتصادي مسایل دي، زه نور نشم کولای پوهنتون ته ادامه ورکړم، او بالاخره پوهنتون خوشي کې نور فعالیتمونه کې بیکاره پاتې شي، نو د وخت په تېرېدو سره دا انسان به په ورس ډیر پښیمانی احساس کوي، ولې دا بخی چې لار دي شي یو څه زحمت دي ډیر کوزان وکړي یو ابتدایي کار دي شروع کړي او چیرته دی مثلا
خو فکر کوي په بخنه سره عمر صاحب ځینې کسانو چې یوازې اقتصادي ستونزې راواخلو، ځینې کسانو چې پانتونی یو ځلې خوشی کړی دی کېدای شي موږ په خپلو کورنیو کې د دې مثالونه لرو، بیا ډیره دا ستونزمنه وي چې هغه بیرته درس سره وګرځي، یا خو عمر ورنه تیر وي، یا په اقتصادي ستونزو کې دا دومره شوی وی کاروبار کې دومره رخته شوی، ځکه ک نارینه یوازې په افغانستان کې په پام کې ونیسو دوی ته اقتصادي ستونزې ورته غاړي دی، او هغه هدف چې یو ځوان ځان ته ټاکي نو مجبور ده چې د درس ترڅنګ یا کوم هدف چې دا د خپل ځان لپاره ټاکي هغه ترڅنګ کار وکړي. کبیر ته دلته خزو تر وګرځو، طالبانو په خزو باندې په هر برخه کې بندیزونه لګولې، کار وی که زده کړې وی، او ایوازې ک موږ مدرسې یاد کوو ټولي کغه لکان دي کغه جوړې دي ټولي به ملایانې او ملایان صاحبان کیږي. فکر کوي چې په دغه مسلک بدلولو سره وقفه راوستلو سره یا دغه بندیزونو سره مبارزه کول یعنی دغه شرایط هیڅ تاثیر نه کوي، بیا هم انسان کولای شي مبارزه وکړي په دې ټولو سره؟
البته په غل سال کې چیرې متوجه اوسو فقط دلته موضوع دی مدرسې ته تاګ یا د دینی علومو زده کړه مثلا نشته، بلکې ډېر نشي نور مسائل موضوع دی، لکه موږ په خپل په تیر کال کې د 2023 کال کې یو اکاډمي پایل کړ چې په دې اکاډمي کې موږ د نورو درسونو ترڅنګ یو برخه د خیاطي کورسونه موږ درلودل چې ډېر خزه او ډېر هغه از موږ قاعده چې هغوی مکتبونو ته نشته لای یا پانتون ته نشته لای هغوی به راتلل ته په اکاډمي کې به د خیاطي هنر زده کول، خیاطي به زده کړه غوښنه وروسته به سندوی کول شي چې په دمدغه خیاطي ځان ته د خل یو ابتدایي په ډېر کم سرمایه سره یو کاروبار پر کې ځینې توکي مثلا تولید کړي دا توکي بازار ته ویسي په بازار کې خرڅ کړي، یعنی دغه یو بلګه ده چې دا تاسو ویل شم مثلا ډېر زمين. البته کچیر په اقتصادي مسایل وسرخي وو دا چې موضوع چې کله موږ تاسو بس کو په موضوع ډېر خلک وایي چې غوي به هیڅ کله اقتصادي مسوز نه لري، نو دوی هم مثبت کې شامل دي، ډېر خلک دي اقتصادي مسوز نه لري په کور کې مسوز نه لري، بیا هم دوی مثلا په ژوند کې ځان ته ممکن نه کوي، په ژوند کې خپل مخته اولویت نه ورکوي، البته کار نه کوي،
عمر صاحب هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي چې نه غواړي هدف ټاکي یا نه غواړي چې یو یو څه ته ورسیږي، خو په ټوله کې هغه فشارونه چې که څوک یو هدف ټاکي او د بیرون له خوانه ور باندې فشار وي، مثلا یو ځوان خطه کړی دا کار کول غواړي ځان ته موخه ټاکي، خو کدام دنجونی مسله راوخلو تاسو د خیاطۍ یادونه وکړه، اوس مال کې هر انجلۍ سره چې هغه له پانتونه محرومه ده که هغه له ښوونځي نه محرومه ده، چې کله موږ خبرې کوو دوی وایي چې موږ یا خیاطۍ ته ځو یا مثلا رسامۍ ته ځو یا ځو د کور په کارونو کې مثلا اشپزي زده کوو، که چیرې یوازې دغه یو لویه برخه د ټولنې چې هغه پاره برخه کې مثلا د کار کولو وړتیا لري کولای شي د نارینه سره وګه پوګه کار وکړي، خو دغه یو څو محدود برخو ته دوی ټیل وهل کیږي او په همدغه څو محدود برخو کې ساتل کیږي. فکر کوي چې بیا دا فاکتورونه چې بیرونی فاکتورونه دي، بیرونی عوامل دي، بیا هم د دوی د هدفونو په ټاکلو کې هیڅ اغیز نه کوي، دوی کولای شي مبارزه وکړي په دې وضعیت کې؟
البته لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې انسان خپل د تغییر وسیله ده، که چېرې انسان نو غواړي تغییر وکړي هیڅکله به تغییر نه کوي. زه به اوس تاسو ځینې مثالونه درکړم چې همدا اوس موږ ځینې آنلاین صنفونه لرو د خویندو لپاره، همدغه د پوهنتون درسونه د پوهنتون کتابونه چې هغوی اوس محرومه دي نشي تلی پوهنتون ته، موږ هغوی ته په سلهاوو جن کړی دی چې اوس موږ سره مصروف دي درس وایي، همدغه مضامین خپل تعقیبوي، یعنی که چېرې اوس فعلا شرایط دې ته برابر نه دي چې ښځې یا جنوکیانې مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي یا داسې نور په ټولنه کې خپله ونډه لکه کار وکړي، داسې نور ولې د دغه وخت څخه د عقل استفاده وکړي، کولی شي مثلا ځان ته یو ښه تقسیم اوقات برابر کړي، په ورځ کې مختلف کتابونه مطالعه کړي، په ټولنیزو رسنیو کې اوس که چېرې موږ وګورو عصر د ټکنالوژي ده، کولی شي یو څوک د خپل کور نه ځان ته یو کار پیدا کړي، د خپل کور نه مثلا یو کار تر سره کړي، یو تجارت تر سره کړي، په ټولنیزو موضوعاتو کې خپل افکار شریک کړي، نور سره خپل طرحې نور سره شریک کړي، هغه خپل وکول شي چې دغه لار نه هم یو عاید ترلاسه کړي، عام ټولنې د تغییر لپاره یو خدمت کړي، نو موږ سره جنیکیان دي یا وي درس وي آنلاین درسونه، اما ډیر به داسې نور جنیکیان چې هغوی فقط په همدې تاسف په همدې افسوس هر ورځ فقط په همدې فکر کې دي چې مکتبونه بند دي یا پوهنتونونه بند دي. البته دا ټول ته د تاسف یوه بېلګه ده، یعنی موږ هم په دې ډیر خوشحاله یو چې ولې زموږ د خویندې مکتبونه او پوهنتونونه تړلي دي، اما یوازې دغه تاسف کول او په دې باندې پریشان کېدل لا کفایت نه کوي. راځي لاس په کار شو، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، کدا هدف زمونږ نه ترلاسه کیږي، مونږ اوس نشو کولای پوهنتون ته لاړ شو. راځي چې اوس مونږ تاسو د دغه اوسني نړۍ د امکاناتو څخه استفاده وکړو، او وکولی شي په خپل کور کې، حتی په نږدې محیط کې، مونږ وکولی شي ځینې تغییرات راولو، هم په ځان کې تغییرات راولو. په هفته کې راشو کتاب مطالعه کړو، په یو میاشت یو کتاب مطالعه کړو، راشو په انټرنیټ کې، په داسې نورو سوشل میډیا کې هغه ملګري چې زموږ اوس کار کوي، آنلاین تجارتونه کوي، یا فرضاً په دې کې ځینې نورو برخه کې مسؤلیت لري، فرهنګي فعالیتونه کوي.
عمر صاحب، یعنې په بخښنې سره چې ستاسې خبره قطع کوم، یعنې ستاسې هدف دا ده که چیرې دغه درې فاکتورونه له بهر نه د یو چا په اهدافو باندې اغېز کوي، که هغه سیاسي مشکلات دي، که هغه اقتصادي مشکلات دي، که هغه ټولنیز دي، خو حل لارې شته ده، بدیلې لارې شته ده چې ورباندې باید فکر وشي. همداسې ده،
دقیقاً تر یو مودې لپاره، تر څو چې دغه بندیزونه یا دغه مسایل لرې کېږي، نو دوی کولی شي د دې لپاره چې وخت ځای نه شي، او وکولی شي یو نوی فن، یو نوی هنر، یو نوی معلومات ترلاسه کړي، په دغو موضوعاتو هم کولی شي چې
ما نه کړو. دان بیرته تاسو سره ګرځم. دیوا مرخیل هم را سره وصل شوې ده. دیوا جانې، ته هم ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي دغه تیر دونیم کالا، یا په ټوله کې تیر یو کال که په پام کې ونیسو، د یو انجلۍ په توګه باندې چې له زده کړو، له کار، یا په ټولو برخو کې د ټولنې په ټولنه کې د ګډون نه محرومه وي، هدفونو باندې د دغې وضعیت څومره اغېز کړی و، او داسې څه دې ټاکلي و چې ته ورته رسېدلې؟
سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه او ټولو اوریدونکو ته. بالکل، تیر کال چې دغه دوه کاله چې تیر شول، نو دا خو واقعا چې زمونږ ټولو انجونو په ژوند باندې ډېره منفی اغیزه درلودله، او دا یو ډېر د تیارو کال و، ډېر د ناامیدۍ، د ناهیلۍ کار و کال و، ځکه چې مونږ ټولو موخې درلودلې، هر یو انجلکۍ ځان لپاره ځانګړې موخې درلودلې، هیلې درلودلې. زما هم په ټولنه کې همدا موخه وه چې زه مې خپل تحصیلات نور هم لوړ تحصیلات وکړمه، په راتلونکي کې زه نور هم په ټولنه کې وکولی شم، کار وکړمه، فعالیت وکړمه. خو بدبختانه چې زما دا هیلې له خاورو سره خاورې شولې، او زه خپلو هیلو ته ونه رسېدلم. همدغسې نجونې وې چې په پوهنتونونه په نیم کې پاتې شولې، همدغسې ښوونځی په نیم کې پاتې شولې، چې اوس مهال زه له هغو نجونو نه احوال لرم، معلومات لرم. دوی ډېری یعنې په دې باندې توانېدلې چې یو بدیل لاره پیدا کړي، یا بل مصروفیت ځان ته پیدا کړي. ولې بدبختانه چې زه خبرېږم، هغه ټول تعلیم ته شا کړې ده، او نور دوی ویلې چې دا یعنی هله پوره کېدونکې نه ده، او زیاتره هغوی ودونه وکړل، لاړلې، واده شو دی، یعنی هیلې نه درلودلې، امید نه درلودل، نور نو دوی نه شوه کولی، یا دوی فکر وکړه چې نور واقعا زموږ په ژوند کې روښنایي نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې هغه نجلۍ چې واده شوله، یا بل کور ته ولاړه، لکه چېرې هغه کورنۍ یو څه روشنفکره اوسېږي، یو څه د زده کړو تحصیل طرفداره اوسېږي، نو هغوی به بیا هم هغه دې ته راوهڅوي که چیرې موقع پیدا شي، یا دې ته زمینه برابره شي چې دې سره همکار اوسېږي، یعنی په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، او دا لا هم تشویق کړي چې خپل ادامه یعنی مخته یوسي، خپل زده کړې چې په نیم کې پاتې دي. ولې ځینې داسې کورنۍ سره چې کومې نجونو وادونه کړي دي، کومې کورنۍ ته نجونې واده شوي دي، نو هغه چې زه فکر نه کوم چې هغه هلته هم دوی وکولی شي چې هغه پاتې هدفونو ته، هغه پاتې زده کړې چې دي، هغه به دوی ترسره کړي. نو دا چې واقعا یو ډېر تریخ حقیقت دی، او یو ډېره منفی اغېز یې په ځانګړي ډول د نجونو او مېرمنو په ژوند باندې کړی د دې وضعیت. زه خپله هم همدغسې له ډېرو ناامیدۍ سره کډواله شوم، زما خویندې همدغسې مکتبونه یې پاتې شول، پوهنتونونه یې پاتې شول.
ډیوه جانې، بیا په دغه تیریو کال کې، یعنی لکه څنګه چې نورې افغان نجونې زیاتره ونشو کولای چې بدیلې لارې پیدا کړي، د کډوالۍ نه علاوه تاسو کوم موخه چې ټاکلې و، هغې ته ورسېدي که نه؟ لا په انتظار کې یاستئ چې درې بل هېواد ته برسېږي، بیا بلته قبلېږي، او نور به بیا په کرار همداسې مخې ته ځي؟
بالکل بالکل، چې زه هغې موخې ته ونه رسېدم، ځکه چې ما خپله موخه چې ټاکلې وه د خپل وطن کې ما ټاکلې وه، او هغلته ما ته هر څه خپل وطن ما ته ښکاره کېدلو، ما غوښتل چې وطن کې د خپلو هیلو ته یا موخو ته ورسېږم. خو دا دومره موده چې یعنی ما له لاسه ورکړله، یعنی ژوند همداسې په تېرېدو دی که نه، نو هغه کار نه یا هغه تحصیل نه چې ته پاتې شي، او بیا چې هغې لارې ته ته ور برابرېږي، یا بیا چې له اول نه ته شروع کوي، دا به ډېره ستونزمنه خبره وي چې بدبختانه ما هم بل لار پیدا نکړل، په ما هم دغه ساحه د سراقې د شول او زه هم دې ته شوم چې کډواله شمه، نو چې بیا به زل سر نه پیل کوم، دا به ډیر زیات وخت
ونیسي. دیو جان مخکې عمر صاحب یادونه مخکې عمر صاحب یادونه وکړه چې په دغه ستونزمنو حالاتو کې کېدلی شي بدیل لارو باندې فکر وکړو. مثلا هغې د ځینو نجونو یادونه وکړه چې خیاطۍ کورسونه ته ځي، ځینې آنلاین صنفونه دي، پانتونونه دي، مکتبونه دي، دوی هغه صنفونه اخلي او په یو ډول نه یو ډول باندې زده کړې کوي، نوي مهارتونه زده کوي. دی کې مو کوم کارونه ته مخه کړې ده تاسې د دې لپاره چې وکولی شي دغه زده کړې بیرته پیل کړي یا نوي مهارتونه زده کړي؟
بالکل، دا زمونږ دوست په دې باندې خبرې وکړلې. واقعا چې یعنی له موقع نه باید ګټه واخیستل شي، بدیل لارې ولټول شي. نو ما دغسې یو څه کار شروع کړی دی چې افغاني جامو په برخه کې ما کار شروع کړی دی، خو زه فکر نه کوم چې دا به یعنی هغه ټول د تحصیل هغه کومه برخه چې شاته پاتې کېږي دا په دې باندې دلالت وکولی شي، یا دا به ډېره زیاته ګټوره شي، ځکه چې نجونې بې تحصیله پاتې کېږي. نجونې بیا په ټولنه کې نه شي کولی لکه پخوا په څېر باندې وکولی شي په ټولنه کې دوی کار وکړي، اندازه باندې دوی تحصیلات لوړ شي. او بل دا چې آنلاین طریقونه هم دوی درسونه ووایي، نو دا خو ښه خبره ده، خو بدبختانه که دوی بیا هم دغه اوس مهال کې چې ښوونځي او پوهنتونونه بند دي، که اوس مهال کې دوی هم داسې کوم درسي صنفونو ته یا کورسونو ته لاړ شي، هغه موقتي دي، ځکه چې زه هلته پتن کې وم، نو دوی ځینې نجونې به انګلیسي صنفونو ته تللې، خو هغه به د موقت وخت لپاره وي، هغه به هم ورباندې بند شوله. نو که پوهنتون یا ښوونځی خلاص نه شي، نو زه فکر نه کوم چې دا هم کومه داسې نتیجه ورکړي. او اوس مهال د ټولې نجونې په وطن کې چې دي، یوازینی فوکس چې دی، یوازینی کوښښ چې دی، هغه نوره لاره چاره ورته نشته. دوی مجبوره دي چې هماغه خیاطي ورته اسانه طریقه ده او ټول خیاطۍ ته مخه کړې ده.
مننه ډیوه جانې. کور دی ودان، تاسو بیرته راوګرځم. موږ سره بل میلمه هم شته، عبدالله ته هم ستړی مشي، بخیر راغلی. تاسو زموږ د میلمنو خبرې واورېدلې. غورځنګ صاحب، په دې اند چې کله یو ځوان په ټولنه کې هدفونه ځانته ټاکي، نو حتماً په هغې باندې ټولنه، سیاسي وضعیت په یو هېواد کې او همدارنګه اقتصادي ورباندې اغېز کوي. خو بل پلو بیا عمر صاحب وایي چې نه، که چېرې یو څوک وغواړي ځانته حل لار پیدا کولی شي. ستاسې په اند باندې دغه یو کال ستاسې لپاره خپله څنګه وه؟ کوم هدف مو چې ټاکلی وو هغې ته ورسېدي؟ څه مو ترلاسه کړل؟ د راتلونکي کال لپاره مو هدفونه څه دي؟
نرمانه خوشاله سه سلامات او دوله ملمنو ته او قدمه وزن سلامونه راه کوم له چې روغ جوړ اوسئ.
مننه.
په رمضان وطن رفورم اراده او عزم چې نوښتونه لري او یو ځوان ته هم محدودیت نه وي، خو ځان ته ولاره پیدا کولی شي، او کولی شي شرایط تاسو ته ځان ته ټاکلي وي او کوم مخکې چې دی لري ځان ورسوي. پوهېږي د افغانستان شرایط نور نړۍ سره فرق کوي، او هدف چې کوم په غني هېوادونو کې او هغه څه چېرته چې فرصتونه او امکانات ډېر ویزر ترلاسه کړي، خو شرایط په کتو سره لکه د افغانستان دلته رسېدل هدف ته شاید فکر ووایم چې کم خو فکر کوم ټوله کې ډېره ستونزمنه ده. خو دا نه شي کېدلی چې کوم اراده شو شتون ولري او کوم هدف ټاکل شوي او ځوان ټول که هر څوک وي هغه ته ځان ورسوي. تاثیرات څه دي؟ بالکل خو ناممکنه نه ده په هیڅ صورت کې. د برای لومړی شرط همغه اراده ده، هغه نیت ده چې انسان باید ولري. ځوانان په دغه شرایط کې فکر کوم زما شخصي اندازه چې په افغانستان کې زه غواړم چې ډېری مسایل او ډېری شرایط چې افغانستان له ځان تاسو ته ووایم ناهیلي شوي دي. هغه اهداف چې مخکې شتون درلودل زه فکر نه کوم چې ډېر هغه ځوانان اوس هدف ځان ته وټاکي یا اهداف ځان ته ولري. تر ټولو هغه مهم هدف چې اوس ډېری ځوانان ځان ته غواړي چې وټاکي، هغه موخه چې لري افغانستان وتل دي، یعنې دوی غواړي چې له افغانستانه اوسي او کوم هدف لري هغه بیرون له دغه وطن نه دوی هلته ترلاسه کړي. ځکه کوم محدودیتونه کوم شرایط چې دلته دي، ځکه لکه موږ خود چې د نجونو وضعیت باندې خبرې وکړلې، د هغوی محرومېدل مکتبونو له پوهنتونونو او نور د کار نه چې کوم په دې باندې هغه محدودیتونه وضع شوي دي، او ټول روخانه دي. نو دا هغه مسائل دي چې د افغانستان کې یا په ټول کې ډيري ځوان نه هلي سړي دي او څو امیدواري ورته نشته. شخصا کوم کارونه کوم پلانونه چې ما د 2023 کال لپاره ساتلي وو صادقانه ووایم چې ممکن ما شاید هغه 30% هم ترلاسه کړی وي، که مونږ کوښښ هم ډېر وکړو که هم وبس هغه اراده ورته ستون درلوده، خو ستونزې ډېرې وې لکه څنګه چې ما وویل د هر اړخ نه ستونزې ډېرې وې. او راتلونکي کال ته لپاره هم توکل په خدای مخې ته ځو، خو کومې لارې چې مونږ تېر یو کال کې تجربه کړل غواړو چې متفاوت لارې تجربه په کومه راستن لرو، د یو ځوان په توګه د یو غړي د دې ټولنې غړي په توګه هغه به ځانته ترلاسه کړو. خو ناهیلي کېږو نه په هېڅ وخت، دا شرایط به تر همیشه نه وي، بدلېږي به، اراده ورته باید شتون ولري او کوښښ باید وشي، پیوسته دوامداره باید وي، ځکه لارې هم شته. ځکه ما په لومړي کې وویل یوازې اراده ده چې تولی شي انسان ته تغییر ورکړي، او که داسې کېږي چې ولس شرایط هم خراب دي، وضعیت هم خراب دی، اقتصادي شرایط او سیاسي حالات داسې دي او کړکېچن دي، نو هغه صورت کې باید هېڅ انسان په خاصه توګه د ځوان د یو تغییر هغه امید ونه لري.
فکر کوي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، فکر کوي د مخکې دی وجانې بیا دونه وکړه چې دوی بل اخره د دې لپاره چې هله ارزنده پیدا کړي له هواد ووتله. دا وزیاتره ځوانان افغانستان د وزي څوک د ترکیه په لارو کې په قشقی لارو باندې وجل کیږي، څوک دیونان په بو کې ډوبېږي، هلته په سربیا او بیلاروس کې هغه زنګلون کې ورکیږي. بیا فکر کوي شدا به یو هل لار وي چې څوک یو ټولنیز محدودیت نه تختی، یو سیاسي پدیدې نه تختی، دا بیا هل لار کې دلای شي ساس په فکر باندې دا یو آپشن د چې بیا ځواني وکړي.
فکر کوم چې د وطن په خپل خوب باز ارڅو ځان ته دلیل لري، څنګه چې ما ویل پیریز باندې خپل اهداف او خپل مخ د رسول لپاره پرولګي او زی وطن ته دی، او دا به زسته کوم دا به تر ټولو نهایی او اخرینی خوښي وي چې څوک یې کوي. زه فکر کوم په وطن کې پاتې کېدل به تر ټولو ښه وي، خو پاتې کېدل په دې معنی چې نه داسې یوازې هغه حالات وکتل شي، باید اقدام وشي، کار وشي تغییر لپاره، ځکه دغه خلک دي، دغه ملت ده، دغه ولس ده چې راپاسیږي او تغییرات راولي. که ټول وسختي او که ټول زه د سختي کرم کلمه نه هغه کومه دا به ډېره غلطه وي، که ټول وطن پرېږدي او ځي د وطن ترکوي دا به له حال لاره نه وي. زه فکر کوم چې پاتې کېدل په وطن کې دا به تر ټولو مناسبه آپشن وي، فکر دی چې سړی اقدام وکړي او تغییر راوسي، ټول غواړي چې تغییر راشي، ټول غواړي چې بدلون راشي. خو تر دې ځایه پورې ډېری هغه مګر چې پروسس کې ویل ځای نه دی ولې دا ډېر محدود غو ډېر یو وړه سبقه وایي یو سمانه یا دایره و چې دوی خپل تاسو راپورته کوي، لکه دغه خلک چې دی وطن نه تراس او فرانسان کې هلته پاتې خاص خلک هم ځوانان دي، دا خپل غو لوړ کې زه ډاډه یم چې اوسونه څه ځکه مبارزه ډېر یو طولانی لار ده، دا یو ډېر طولانی یا مزل دی چې یو ورځ ټول سر نه کیږي، تغییر لپاره ډیر وخت پکار دی. خو تاسو باندې د پات کې خپل غږ پورته کی مبارزه وکړي، زه ډاډه یم چې هر استبدادي نظام کې وي راځوري بل اخره تغییرات راځي، نن یو څه تباه وي، او زه فکر کوم پات کې به ډیر ښه وي.
بله نه کور
ودا چې انسان تغییر لپاره پاتې شي او یو څه بدلون راوړي.
مدنه کور ودان چون دی اوسې غورځنګ صاحب کتا سي تر شما تاسو راته وایي زموږ نور ملمانه په دې باور دي چې د انسان اعظم تغیرات راوړي، خو ساسي باور ده چې ځینی عوامل شته په ټولنه کې چې د سبب کیږي چې ځوانونه شي کولای خپل هدفونه واضح ځان ته وټاکي. اوس کچیرته د یو انسان په اعظم باندې او د انسان په کار باندې بدلون راتلی شي او د ټولنې وګړي کولای شي بدلون راولي، په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی و، خو کله چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل هغه لاسته راوړنې چې په تیر شلو کلونو کې وې ټولې له منځه لاړې. اوس کچیرته دغه ځوانان چې اوس مال په افغانستان کې دي او که دوی وغواړي چې تغییر راوړي، امید دې شته چې تغییر به راشي؟
مخکې تر دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، زه به یوه مسله ووایم چې دا ډېره مهمه ده. د دې هدف ټاکلو په اړه یو هغه سیاسي او فلسفي بحث ډېر وړاندې کېږي. هغه دا وایي چې هدف ټاکل چې دا باید اول یو ریالیستیک اړخ باید ولري، یعنی باید رښتینی اړخ ولري. ما د رومي په مصنوعي کې د حقیقت په اړه یو لوی بحث سره چې یو څوک دی په لویه دښته کې د دې مارغه سیوری ګوري چې په ځمکه روان دی، دی چې کله دغه سیوری ګوري په دښته کې په سیوري پسې منډې راوهي چې تر څو دغه مارغه راونیسي. نو دی ډېرې منډې وکړي خو دا مارغه ونه نیسي، ځکه خو مارغه سیوری دی که نه، ځکه مارغه خو په آسمان کې روان دی، په هوا کې روان دی او سیوری لاندې په ځمکه روان دی. او دی مولانا رومي وایي چې دغلته دغه ساده چې دی یا نه چې پوهېږي، یا هغه مسله چې وضعیت حقیقت واقعیت وضعیت هغه د فریت او اصلیت مسله چې کوم دی بیا نه دی درکړی. دی پرته چې پورته وګوري چې په هوا کې مارغه روان دی، دی هلته نه ګوري بلکې هغه ځمکه کې سیوری پسې منډې وهي چې دا سیوری راونیسي او دی دا خپل کې خوند تر نه واخلي. نو زما مطلب دغه دی چې د هدفونو ټاکل هم دی باید ریالیستیک وي. د ماهی په اړه ویل کېږي چې دا ډېر کمالونه لري، خو که ماهی ځان ته دا هدف وټاکي چې زه غواړم ونې ته وخیژم یا په دښته کې یو دوه درې ساعته مزل وکم، نو دا هدف ریالیستیک نه دی. دا ځکه ریالیستیک نه دی چې ماهی چې دی په اوبو ژوندی دی، که اوبو نه دی ایسته که هېڅ ارزښت راسره نه لري. په ټولنه کې وړاندې چې ما کوم فکټورونه درته واضح کړل یا زه پې وغږېدم، هغه داسې دي لکه یو ماهي لپاره چې اوبه ضرور دي، هغه داسې دي لکه یو انسان که چېرته مارغه رانسي دی پر دی چې دی په سیوري پسې منډې وهي باید اول پورته وګوري. چې ما وړاندې د لمر مثال هم ورکه او اوس مې د مارغه مثال هم ورکه. په نړۍ کې یو بحث دغه دی په دغه شلمې پېړۍ کې چې کله دغه سایکالوژي یا د مونږ خلک چې ارواپوهنه ورته وایي، ارواپوهنه چې ورته وایي ارواپوهنه، دغه چې کله په اروپا کې ترویج شوه یا ډېرو خلکو ولوسته، بیا اوس په روسي وختونو کې په افغانستان کې ډېرو خلکو سره بلد شول ولوسته، ډېرو خلکو کې یو ډول داسې ډېر ځله دغه هدفونه ټاکل هم داسې دي چې فرض کړه یو چاته وایي چې ته هدف وټاکه ته باتمن ورسېږي، یا هدف ټاکل ډېر ضرور دی. هو سمه ده، په سایکالوژي کې بحث دا دی چې هدف ټاکل چې دی انسان له مرګه ساتي، یعنې مرګ په دې معنی نه ده چې یو سړی د قبر ته لاندې شي. کله کله یو انسان ژوندی وي سری وي خو مړ وي. د صادق هدایت یو جمله ده چې کله کله یو څوک په شل کلنۍ کې مړ شي او په اویا کلنۍ کې خاورو ته وسپاري. په څه معنی؟ کله کله په یو ټولنه کې ځوان کهل ځوان خلک په شل کلنۍ کې مړ شي، بس اویا کاله وروسته یوازې په هغه فانی نړۍ مړ شي او بیا قبر ته وسپاري. یعنی دا څه معنی؟ هلته د هدفونو مسله ده، هلته د دوی پر وړاندې هغه د اوبو د ماهي مسله ده، هلته د مارغه او د دې مارغه د سیوري رانیولو مسله ده. په افغانستان کې دلته د هدفونو په اړه چې بحث کېږي، د بحث یا هدف ټاکل چې دی ریالیستیک نه وي. یو بل دوهمه مسله دغه ده چې خپلو امکاناتو ته په کتو باید موخه وټاکل شي او یا هدف وټاکل شي او د همغې په رڼا کې باید عمل وشي. ځکه هدفونه هم چې ټاکل کېږي دا د تولید له اړخه ټاکل کېږي. تولید په اقتصاد کې یو بحث دی چې ستا کورنۍ څه خوري، څه اغوندي، کومه نه اقتصادي امکانات برابرېږي، دغو په کتو هدفونه ټاکل کېږي. که یو په کلي کې د یو بزګر زوی دا ځان سره هدف وټاکي چې زه غواړم په راتلونکي میاشت کې د امریکا په پلانکي ښار کې په پلانکي رستوران کې ډوډۍ خورم یو داسې چا سره، خو دا خو د یو کلیوال بزګر سړی دی، هغه چې ټول عمر هم دوه کالم سر په سر پټیو کې کار وکړي، دا وس نه لري چې په کابل کې یو چېرته په یو ښه هوټل کې ډوډۍ وخوري. یا که یو مثلا یعنی دا 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 د خپلو تولید مسلو ته پر کتلو هدفونه ټاکل کېږي. درېیمه مسله دا ده چې د موخې یا د هدف ټاکلو لپاره هر غځېدونکی ګام باید په پوره معنا ټول وتلل شي، ځکه چې ته کومه هدف ته ټاکلی د دې هدف پر وړاندې کومې ننګونې. او یو بل اساسي تیوریک بحث دا د هدف پر وړاندې چې دا اطمینان نشته، یعنی دا باور نشته چې تا کوم هدف ټاکلی ته به سل په سل هغوی ته ور هم رسېږي. د دې هند په اړه به زه یو مثال ورکړم. هند یو د کرکټ ملي لوبډله لري، یولس کسان پکې لوبېږي، خو د دې هند د یوې لوبډلې لپاره هر کال په میلیونونو ځوانان لوبېږي او په میلیونونو ځوانانو یې دا هدف ځان سره لیکلي، ځان شپه ورځ ټاکل کړی وي چې دای به ملي ټیم ته ځان وباسي. خو په ملیونونو کسانو کې یوازې په دوو کلو کې یوازې یو ځوان ته دوه ځوان ته دا چانس برابر شي چې ملي ټیم ته لار پیدا کړي. نو دلته خو که څوک وایي چې ما هدف ټاکلی و زه ورونه رسېدم، ملي هدف داسې مده چې څوک چې هدف دوه ټاکه دی ور وهم رسېده. په هند کې داسې خلک شته
غورځنګ صاحب، اوس افغاني ټولنې ته په پام باندې کوم ځوانان چې په افغانستان کې دي دننه، یا هغه ځوانان چې له افغانستان اوس بهر وتلې دي سرګردانه دي نورو هیوادونو کې کار پسې، یا دا چې په افغانستان کې نشي پاتې کېدلی، ژوند لږ وخت سره په خطر کې دی، دوی چې اوس هدفونه ټاکي، دوی د دوی په وړاندې باندې خنډونه، اساسي خنډونه څه دي؟ یعنی همدغه محدودیتونه دي.
ګوره مسله دغه ده، ګوره د فریدي زب یو مسله درته واضح کوم. هر انسان چې دی د خپل چاپېریال او د طبیعت زیږند یو شی دی کنه، تر دې هغه طرف هیڅ بلیدونکی نه دی. اوس که د زمون خلک نه وړاندې او د مشهور د کولمبیا مشهور لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس یو مثال ورکړم، هغه ویل چې زه د نړۍ ډېرو کنجونو ته لاړم، ډېر وګرځېدم، خو کله چې بیرته خپل هیواد ته را وګرځېدم پوه شوم چې په افریقا په کولمبیا کې یو ډول میوه کېږي، نه پوهېږم بټنیا ورته وایي که څه ورته وایي، او دغه میوې باندې زه پوه شوم چې دا یوازې په کولمبیا کې کېږي. نو زه هم داسې وایم که تاسو د جلال آباد غر راوړئ، د جلال آباد نه مالټې راوړئ، دا که د پکتیا وي سړي سیمې ته یو سیب که سل کالم پې تېر شي هلته دا نه زرغونېږي. خبره دغه دی چې زموږ ځوانان هم که په نورو هېوادونو ته لاړ دي، هلته به هم هدفونو ټاکلو کې به ځکه دوی لوی ننګونه سر مخ وي چې هغه ټولنه دی چې کومې ټولنې کې شوی ډېر لوی توپیر را سره لري، ځکه دا تکه په بلې ټولنه کې ځان ته اهداف ټاکي. کوم ډول اهداف ټاکي؟ اهداف خو یوازې دا که موږ تاسو هدف نه دا ټاکلو چې یوازې و ډوډۍ ګولې او ګټه او بس بیګا ته راشه ویده شه، دا خو یو ډول اهداف دی. یو بل دغه اهداف ته چې موږ تاسو په ماسر نړۍ کې پیږیږو چې انسان هغه څه چې دی په ژوند کې غواړي ورته ورسیږي، او یا هغه څه چې دی غواړي ژوند کې بدلون راولي، هغه څه چې په ټولنه کې بدلون راولي، هغه د ټولنې بدلون، هغه سیاسي مسله چې تاسو وړاندې کوئ، تاسو وړاندې غوښتم که اوریدونکي نه پوښتنه په بخښن سره مېلمانه پوښتنه وکړه، هغه مسله بیرته په هغه مسله نه بدلیږي چې دغه موږ تاسو یو د مشهور خبره ده چې وایي چې ځان بدل که خو جهان هم بدلیږي. دا یو داسې خبره ده چې په سمه ده په مذهبي مسایلو به خلک وټاکي چې که ته خپله خښي نړۍ هم درسره ښکېدلی شي، خو په سیاسي مسایلو دا هېڅکله صدق نه کوي، تر څو چې په ټولنه کې په طبیعي لحاظ حکومتولي کچه خلک ښه نه شي، په حکومتولي کچه وضعیت ښه نه شي، یو کس نه شي کولی چې په ټول هېواد کې بدلون راولي. یا مثلا که په مونږ په افغانستان کې
خبره همدالته ده، زما پوښتنه همدا ده، اوس موږ چې کله هدف ټاکو یو ځوان ټاکي، هغه یو کس ده، خو کله چې دا هدفونه ټاکي دغه کوم شاوخوا، کوم کورنۍ، ټولنه، دولت، هر څه چې دي هدف دا ده چې اوس که موږ وایو چې زه مبارزه کوم د یو فرد په توګه باندې، غواړم چې ځان کوم تغییر راولم، ټولنه کوم تغییر راولم، دغه ته څومره امید شته په همدغه اوسنیو شرایطو؟
دا دوه مسلې دا د یو د ځان مسله ده، یو د ټولنې مسله دی، دا دوه بیل بحثونه دي. ځان مسله دغه ده چې که ته ځان کې بدلون راولې خو په ځان به کار وکړي، او بل دا ځان جوړول خو داسې دی چې کله ناکله که په انسان په ځان یو لس کاله کار وکړي، شل کاله کار وکړي، یو ډېر بدلون ځان کې راوستی شي په خپل ځان کې. د ټولنې بدلون لپاره بیا یو سیاسي مبارزې ته اړتیا ده، یو ټولنیزې مبارزې ته اړتیا ده، یو منسجم فکر ته اړتیا ده چې هغه بیا د یو کس کار نه دی. داسې که د نړۍ لویو سیاسي مبارزونو تاریخونه وګورئ، دا خو یوازې کس خو به نه وو کنه، خو بیا زموږ څو دغه وي چې لکه فکر کوو که هند کې څوک باس کوي چې ګاندي بدلون راوست، ګاندي خو یوازې نو هغه سره خوشاک یو ډیر لوی ګوند و چې په زرګونو کسانو ورسره و، که څوک وایي چې چین کې هوش هغه بدلون راوست، ماو بدلون راوست، خو ماو خو یوازې نه و، ماو سره خو په میلیونونه خلک ورسره و. همداسې که په کیوبا کې وایي، خو بیا کیوبا کې په ټول کاسټو سره په زرګونو کسانو ورسره و. همداسې که په ویتنام کې وایي، هلته هوشمین سره په زرګونو کسانو ورسره و. سیاسي مسله ده که یوازې فردي ده، که یوازې یو فرد ته تم شو، که یوازې یو فرد باندې خبرې وکړو. زه غواړم ځان لپاره هدف وټاکم، مثلا زما هدف دا ده چې زه یو تکړه خبریاله اوسم، اوس ما په ټولنه کې دا کوم شرایط چې روان دي دا خو مرسته نه کوي ما سره، زه څنګه مبارزه وکم دې سره؟ یعنی د دې امکان شته تغییر؟ ګوره دا مسله ده، دا خو د اوبو او د ماهي مسله ده، او کله کله دغه امکانونه داسې مسله ده. ښه فرېدې، تاسو که دغه یو ریالیسټیک اړخ ته مې چې اشاره وکړه، مثلا تاسو لس سم چته زر کسان پورته کوئ، او دا زر کسان یو یو راغورځوئ، که په دزرو کسانو کې دا یو کس چېرته ژوندی را وځي بیا د مونږ خلک وایو چې ول دغه چې دا یو ژوندی پاتې شوی دښته وایو چې دا ژوندی پاتې شو غواړي 999 کسان چې مړه شوي هغه نه ګورو. په افغانستان کې یا په ځینو مسایلو کې دا د هدفونو ټاکل داسې وي لکه څوک چې بام راغورځوي او دغو بامو ته راغورځېدلو کې دا امکان ډېر شته چې ما وړاندې وو چې ډېر کم داسې امکان شته چې ته به دغه هدف ته پکې ورسېږي هغه هدف چې ته غواړې چې ته ورته ورسېږي داسې به وي لکه لسم چت نه یو څوک بام نه راغورځوي. ځکه چې هغه ریالیستیک اړخ چې دی ما درته ویل چې د ماهي او د اوبو مسله دی، د مرغه مسله دی، د لمر مسله دی، دا هغه مسلې چې وړاندې مې تشریح کړې. مننه
کور ودان ستاسې وروستۍ خبرې به وروسته در نه واورم. عمر صاحب که په بخښنې سره چې دا بل میلمه ډېر په تمه پاتې ده، عمر صاحب تاسې ته به وروسته راشم. کمال الدین کمال راسره دی. کمال صاحب تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. له تاسې اورم زموږ نور میلمنو وړاندې خبرې وکړي، هر یو یې د هدفونو د ټاکلو په اړه باندې، او دا چې په افغانستان کې اوس مال څومره امکان شته چې دغه ځوانان چې کوم هدف د ځان لپاره ټاکي په دغې ټولنې کې ورته ورسیږي. تاسې د خپل ځان په اړه راته وایاست، کوم هدف مو چې ټاکلی و تیر کال کې ورته ورسېدي، د نوي کال لپاره دې څه پلان ټاکلی که نه؟
سلامونه تاسو ته سیال او ټولو میلمنو ته. په ریډیو کې چې ښه وایي ډېر زیاته مننه کور ودان. طبعا کله چې تحولات راغلي دي نو مشکلات ستونزې به د ځوانانو په مقابل کې موجودې وي، خو دا داسې هم نه ده چې دا ستونزې حل کېږي نه، یا د حل لپاره ځوانان کار نه کوي. د یو ځوان په صفت باندې په 2023 کال کې چې کوم هدفونه موږ ځان لپاره ټاکلي وو هغه په ټوله معنا کې نه دي پوره شوي، خو ولې هغه 50% یو څه برخې پوره شوې ده. زموږ هیله دا ده چې په 2023 کې هم هغه هدف چې موږ لرو، کاغذ زده کړي دي، کاغذ کار دی، کاغذ نور برخې دي، هغه هم پوره شي. یو خبره شته دی چې په افغانستان کې د نن بدلونونه راغلي دي، په هره برخه باندې تاثیر کړی دی، کاغذ ووایي چې اقتصاد دی، کار کړل دي، د ځوانانو زده کړې دي، په هغې باندې یو څه تاثیرات شته دي. خو د دې د حل لپاره باید یو ځوان حوصله وکړي، د یو ځوان په صفت باندې که ووایم چې په کار دا دی چې کوم پلان ټاکو، هغې لپاره باید حوصله هم له ځانه سره ولرو.
مننه کور ودان تاسو ته بېرته راګرځم. عمر صاحب تاسې ته راځم. ته یو استاد په توګه باندې تاسې تدریس کوي، کوم کسان چې کاغذ ساسې محصلین دي که نور دي، دوی اوس مهال ساسې غږ اوري، دوی ته مو توصیات څه ده؟ لکه څنګه چې مخکې غورځنګ یادونه وکړه، باید حتما د هدفونو په ټاکلو کې دوی منطقي اوسي، هغه عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي، او د دې تر څنګ هڅه، کوشش، حوصله، لکه څنګه چې کمال الدین یاده کړه، دا ورسره ضرور دي.
خلص چل زبل عمرای دغه د مخکنی میلمه غورځنګ څخه خبر باندې تفسیره ولرم، بیا به انشاءالله راشم تاسو سره به عیني مثال هم شریک کړم. اول خو غورځنګ صاحب ډېر مثالونه چې ورکه، البته ډېر موضوعات تحلیلول، یعنی د افغانستان غټه مسله یا د ځوانانو غټه مسله هغه فقط د یو مایی په مثال یا د یو الوتونکي په مثال باندې هغه کو چې در حال دایس سره په مقایسه کېږي نه. بله مسله دوی ډېر تاکید په دې درلوده چې باید هر موضوع په ریالیستي شکل یا په واقع بینانه شکل تحلیل شي، هر هدف چې ټاکل کېږي. اما دوی خپله ډېر ارمانګرانه فکر درلوده، یعنی دوی هدف دا و چې په افغانستان کې ځوانان دي په دې صدفونه ټاکي، یا ځوانان چې دي په مشکلاتو کې دي، ځوانان د بام څخه غورځول دي او دغه مسله. او بله مسله دوی ویل چې په هند کې مثلا که چیرې اوسوک هدف ټاکي یا غواړي چې کرکټر شي، باید د 1,000,000 کسان نه خو به امتحان ورکړي، او بالاخره دوی هدف یا 1,000,000 کسان مثلا هڅه کوي 1 نفر ته رسېږي. ولې دغه فکر باید اون سره پیدا نه شي چې دغه 1,000,000 کسانو څخه هغه کس دی؟ البته که چیرې اوس همدغه سیو سپورتي مثال ورکړو، کله چې رونالډو اوس د نړۍ کرسټیانو رونالډو یو غټ لوبغاړی دی، مشهور کس ده، د کله چې د فوټبال پیل کده ته ویل چې په اروپا کې په پرتګال کې ستاسو ژوند کوي، د هر درې سو ماشومان څخه یو کس فوټبالیست کېږي، نو تاسو زه خپل کارو کې تاسو نشئ کولای. ولې هغه سره همدغه فکر و چې د درې سو کې هغه کس زم، نو راځي چې همدغه فکر ځان پیدا کړي چې په دغه میلیون انسانانو کې ځان هغه کو چې په دغه میلیون انسانانو کې زه کولای شم چې دا کار تر سره کړم. یعنی د هر انسان هدف ته رسېدل هغه د دوی اراده پورې تړاو لري. که چیرې ټینګ اراده، قوي اراده، حتما به هدف ته رسېږي. ول که چیرې بې ثباته، سست اراده وي، هغه به هیڅکله مخته نشي تللی. البته زه به خپل یو عیني مثال تاسو سره شریکم. کله چې ما پروس کال خپله د ماستري دوره پیل کړه،
زړی رسون سره مخامخ هم اقتصادي سنز راتوي کاری سنز راتوي حتی ټولنیز سنز راتوي حتی دې حتی ورسې ملبته د پانتونه کم ماش مخسدیر کم ماش ما کفایت نه کوي چې زه خپل شخصي مصرف پورا کوم او مقابله شم د مصرفیس اور باندې کوم اما دې تار شم چې حتی زلار شم مثلا په ډیره وادي ده چې کار کوم دې تر څنګه تدریس کوم نیمه ورځ به تدریس کوم به نیمه ورځ ترم 3000 سلور افغاني لپاره ما کار کوم خپل مصرف نه کم کړ ډیر به ځای مصرفونه چې مثلا کالی اخیستل یا بوتان اخیستل یا ملګرو سره تک دغه شان نیسته که ځکه هدف تر رسیدل ماته مهمه ماته مهم دا و چې زه باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم لاړم دغه مصرف نه کم کو چکر ته کم تلم ملګرو سره کم کیناستم تر څو خپل دغه هدف ته ورسیږم او الحمدلله په همدې شکل دغه پیسې مو سپما کړې او بل اخره په ډیرو سنې دا پیسې پیدا کړې لاړم او خپل دغه تحصیل ته ادامه ورکړه که چیرې ما خپل مصرف ډیر کړی او په نورو لارو مصرف کړی وو زه به هیڅکله اوس په دغه تحصیلي درجه ته نه وم رسېدلی ما په تیر کال کې د ډیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړ ډیر وخت به ما خوب نه کوه او ډیر وخت مثلا ما بې ځایه ځایونو کې ځان نه مصرفوم یعنی که چیرې په ټولو وګورو ډیر ځوانان به په افغانستان کې تنبلي کوي کولی شي او هدف ته ورسېږي ما دغه تنبلي د دې باعث کېږي چې دوی ونشي کولی ما په تیر کال دوه مقالې ولیکلې چې دغه دوه مقالې دواړه په ملي ژورنالونو کې نشر شوې او حتی د همدغه مقالو نه ماته یو څه عایده ترلاسه شوه یعنی په ټوله کې که چیرې موږ تاسو وایو ریالیستي فکر همدغه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکم دي په ټولنه کې شرایط مشکلات شته په ټولنه کې سیاسي مشکلات شته اقتصادي مشکلات شته اما هغه کس که چیرې غواړي چې دغه مسله ځکه همیشه د غټو غټو ستونزو مشکلاتو خطرونو نه وروسته کامیابي ده نو که چیرې موږ تاسو لاس تر ځینې ناست اوسو او ځان ته ووایي چې هدف ټاکل مشکله ده هدف ټاکل د افغانستان ځوانانو ته داسې ده چې دوی د بام څخه اچول دي دغه اصلا بې ځایه بسونه دي او دا هیڅکله نشي کولی چې ځوان ته حداقل انګیزه ورکړي تر څو خپله لاره پیدا کړي مهمه دا ده چې هر ځوان ته باید انګیزه ورکړل شي په بعضو شرایطو کې لاړ د شي ابتدایي کار د شروع کړي حداقل یو ځوان که چیرې څومره ستونزو سره مخامخ وي دوی ښه کولی شي په ورځ کې 2-3 صفحې مطالعه وکړي دوی ښه کولی شي په ورځ کې ځان ته 2-3 سوه افغانۍ وګټي دوی ښه کولی شي چې مثلا ځان ته په ورځ کې یو 2-3 نوي موضوعات زده کړي نو په ټوله کې که چیرې موږ اهداف ټاکو یو هغه اهداف دي چې په پرمختللو ټولنو کې دي هلته صحیح ده په هغه کې مثلا په هغه اصول چې اوس په کتابونو کې لیکل شوي یا فرضاً په کتبی شکل لیکل شوی هغه پالته یا نظری شکل اما کچیر متاسف پر عینی مسائل او پر واقعیتونو باندې بس کو نو راځي د افغانستان شرایط ته پکتو سره اوس کچیر مثلا زید یو ځوان په صفت ځان ته مثلا دغه هدف مو ټاکل مو خپل
خپل عمر صاحب وخت کم ده وخت کم ده چې ساسي خبرې ایرلند شي لاندې راته وای چې د نور ملمنو ته مرشم
البته کچیر زه په خپل تاسو د خپل د تیر کال فعالیتونه وای ما پختله د ماستری دوره خلاص کړه ما په د ډیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړم ما پختله په یو کال کې د انګلیسي ژبه په مکمل شکل زده کړه همداسې مثلا ما په آنلاین او په غوږی ډول درسونه درلودل ما دوه مقالې ولیکلې او دغه دوه مقالې مې نشر شوې همداسې په دې کې ما وکول شو چې ځین نور ځوانانو سره چې هغه مثلا دغه لارو کې یا دغه بیا انګیزګي کې بیا هدف کې مختصر مودل کوم راځو کړه د خپل ځین څو سماله البته په ټول کې چیرې وای بیا ما غشي زه په اخر کې درته وایم وای درجه د هموار د ویدن هنر شي مردان د ویدن هنر در خمو پیچه
مننه کور ودان دیو جان تاسو ته راځم عمر صاحب په دې باور دی چې حتما اراده ضرور ده خو د وینجلې په توګه تر اته وای اوس مثلا نظام سیستم برابر نه ده تاسو اجازه نه درکول کیږي که اینی واقعیت و گوری تا چه فکر کهی چه اغا هدفون اغا خیالون شیطل لری پا دی وزید که ورد رسیده لشی کنه لند را تا وی چه وقت کم ده
په دې وضعیت کې خو زه فکر نه کوم چې ورته ورسېدلی شم ځکه چې ما په هغه وخت کې غوښتل چې خپل تحصیلات په ځای ادامه ورکړم یعنی زه لوړې زده کړې وکړم ماستري شروع کړم د سفتنام هم وکړم په کاردان پوهنتون کې د ماستري په خاطر باندې خو چې دا وضعیت دغسې ګډوډ شو دغسې کړکېچن حالت رامنځته شو خو ما هغه خپل هیله له لاسه ورکړلې یعنی بیا ما ونه شوه کولی چې زه خپل هدف ته بیا ورسېږم ما هدف دا و چې هغه زه ترسره کړم او بیا کوم کار یا کوم که چې غواړم مزه ورته ورسېږم خو بل اخره ونه شولو نو که اوس یو نجلۍ په توګه باندې هغلته کومې نجونې اوسېږي او داسې کومې هیلې کومې امیدونه ولري نو فکر کوم چې دا به ناممکنه وي خو ولې بیا هم د استاد خبره زه تاییدومه بالکل چې موږ باید لاس تر زنه کېننو او له موقع څخه ګټه واخلو بدیل لارې ځان ته پیدا کړو تر څو بیرته هغه هیلې خو بیا فکر نه کوم چې ډېر زر به موږ ورسېږو چې یا پوهنتون نه خلاص شي یا مکتبونه خلاص شي خو بیا هم موږ به ډېر څه له لاسه نه وي ورکړي او کېدای شي موږ یو نوی هنر یو نوی
څه زده کړو غورځنګ صاحب که تاسو راسره یې تاسو وروستۍ خبرې اورم فکر کوم چې غورځنګ صاحب قطع شوی دی. کمال الدین لتاسی اورو ساسی روستي خبرې ځوانانو ته مشوره او په دې برخه کې د خپل نوې کال د هدفونو په اړه لاند راته وایا.
ډیره مننه کور ودان. زه به ووایم چې په دې برخه کې حوصله کول پکار دي، کلک اراده باید ولرو تر څو موږ هدف ته په اسانۍ سره ځان ورسولی شو. او بل دا چې کوم څه چې موږ ځان لپاره ټاکو په مخه کې کوم خنډونه راځي او خنډونو لپاره باید حل لاره پیدا کړو، یو چا سره مشوره وکړو، خو خپل حوصله له لاسه ورنه کړو چې موږ خدای مکه داسې نه یو چې زړه تنګي کېږو. بیا په اصطلاح هغه کار یا هدف چې موږ ځان لپاره ټاکلی دی، هغه پلان مو چې جوړ کړی دی، هغه بیا موږ له لاسه وځي، بیا کال وروسته بیا هغې وخت ارمان کوو. مهمه دا ده چې ځوانان باید له وخت نه په سالمې استفادې سره حوصله هم وکړي. ستونزې مشکلات به موجود وي، هغوی ستونزې مشکلاتو د هغوی خنډونو لپاره به لاس په کار شي، د حل لپاره به یې کوشش وکړي. او کوم څه چې مهم وي د خپل ژوند د اهدافو ټاکلو لپاره یو بل ته مشوره باید واخیستل شي. داسې نه چې ووایي چې ولا زه مثلا وظیفه نه لرم، کار نه شم کولی، یا مثلا ما ته لوړ معاش نه رکول کېږي، یا دلته ستونزې مشکلات موجود دي زه نه شم کړلی چې دغه ستونزې مشکلات حل کړم. طبعا حل کېږي، خو کلکه اراده او حوصله پکار.
لنډ راته وایا، د 2023 کال لپاره د کوم هدف ټاکلی؟
زړه مده چې لوړې زده کړې وکړو، انشاءالله په دې برخه کې به پوره هڅه وکړو چې بریالي شو.
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو. هر یو خبریال تاج ولی غورځنګ په پاکستان کې میشته افغان ځوان فعال ډیوه مرخیل، د پانتون استاد او مدني فعال بلال عمر، او همدارنګه له خبریال عبدالله، او همدارنګه کمال الدین کمال نه چې په پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تازه د ریډیو خبرونه اوس څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.15 متره، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12.90 اوریدلی شي. تر بل پروګرام ښې چارې.
ست سپارل باچا خاندے تا تخپل جسد سپارل باچا خاندے مولا اڈیم کابلے جانان روان مولا اڈیم کابلے جانان روان بیوسیدہ بیوسی چلی دل د شیطان دے پر جنت را چلی دل د شیطان دے گنگولا آڈیم کاپ لے جانان روان دے گنگولا آڈیم کاپ لے جانان روان Bevasida, bevasi.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.